د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دی یو بل خبري غړا کې زه هارون باچا یو واری بیا تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د پاکستان په خیبر ایجنسی کې د دې هواد د پوز د تازه عملیاتو په اړه معلومات درکو چې ویل کېږي په ترڅ کې یو شمیر وسلوال وژل شوي دي. هم په قبایلي سیمو کې د تباه کړل شوو سکولونو د بیرته رغولو د پاکستاني حکومت د پروګرام په اړه مو خبرو. د دې ترڅنګ په پېښور کې د صوبې د زمیندارو د خیر ښېګڼې پر چارو د خبرو لپاره د جوړې شوې یوې غونډې حال درکو او د پښتو ډرامو او فلمونو د هغه دوه وتلیو ستورو د حال په اړه مو هم خبرو چې د چارسدې په بازار کې دا مهال کباړي شیان خرڅوي. پیل کوو له خبرونو چې بوریوال کاکړي وړاندې کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان پوز په خیبر او رکز ایجنسی کې د شاوخوا 30 وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. ملګرو ملتونو د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړې ده چې په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې په اړه زیات معلومات ورسره شریک کړي او د امریکا سینیټ منظوري ورکړې ده چې سینیټر جان کیری دی د دې هیواد د بهرنیو چارو راتلونکی وزیر سي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستانی پاوز متواتی څنګه مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ورځ د دوی اجټ الوتکو د خیبر پلر پرته سیمه تیرا کې په دوا توي برکت وچه ونه او ناکې کې بمباری کړې ده چې په نتیجه کې شاوخوا 30 وسلوال وژل شوی دي. د دې پوځي چارواکو په وینا په دې بمباریو کې یو شمیر وسلوال ټپي شوي او د دوی ځینې مرکزونه هم لمنځه وړل شوی دي خو وسلوالو تر دې دمه په دې اړه سند ویل. بل پلو د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې فاروقزی ایجنسی کې د جنگي الوتکو په بمباری کې د وسلوالو د مړو شمیر 44 رسیدلی. په لنډو کمر سیمه کې د نهه په شپه شاوخوا 2 بجې د پاکستان امنیتي ځواکونو بمباری کړې وه. تر دې وړاندې په سیمه کې د بمباری له عمل نه وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپي شوي. ملګرو ملتونو د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړې ده چې په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې په اړه زیات معلومات ورسره شریک کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یوناما د بشري حقوقو د څانګې مشر ویلي د اصولونو له مخې دا اداره د هغو کسانو نومونه نشي پړاګه کولای چې په زندانونو کې د سخت شکنجې او بد چلند په اړه دوی ته معلومات ورکړي دي. د افغانستان په یو شمیر زندانونو کې د بندیانو د شکنجې او بد چلند په اړه د ملګرو ملتونو د ریپورت له خپرېدو وروسته افغان ولسمشر حامد کرزي امر کړی چې حکومت دې په دې اړه له یوناما سره یو ځای څېړنه وکړي. د یوناما چارواکي وایي له افغان حکومت سره د نورو اسنادو د شریکولو لپاره اړتیا ځکه نسته چې د هغوی په وینا مخکې په دې اړه کافي شواهد او اسناد ورسپارلي دي. د افغانستان په خوست ولایت کې د سولې د عالی شورا سیمهیز چارواکي وایي کچېری په افغانستان کې د سولې د بهیر په وړاندې یو شمیر کورنۍ سیمهیز او نړیوال خندونه لري نسی نو رواني حادثه به سم نتیجه ورنه کړي. په خوست کې د سولې د شورا یو غړي عزیز الله ځلاند مشال ریډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو د اعتماد لومړني شرایط برابر کړي.
تر ټولو د مخه دا ضروری ده چې دوی ترمنځ متقابل اعتماد رامنځته شي. څنګه د اعتماد رامنځته کیدای شي؟ دا به هغه ګذشتونه وي چې دواړه خواوې یعنی افغان حکومت او مخالف خواوې څومره ګذشتونه کوي د سولې لپاره، یعنی څومره توان په ځان باندې مني.
د خوست د سولې د شورا غړو پر حکومت کې پراخ اداري فساد، د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې او د وسلوالو مخالفینو د یو مشخص ادرس نشټوالی د سولې په بهیر کې د بریالیتوب په وړاندې نور خنډونه بلل دي. د امریکا سینیټ منظوري ورکړې ده چې سینیټر جان کیری دی د دې هیواد د بهرنیو چارو راتلونکی وزیر سي. د سه شنبه په ورځ اتسلور نوي کسانو د جانکيري په حق کې او درو پر ضد رای ورکړې ده. جانکيري به له سوګند پروتوکول وروسته د میرمن هیلري کلینټن ځای ونیسي کوم چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ده. په سینټ کې د جانکيري د ټاکل کېدو په اړه د رای له غوړو ستا چول سوی دي چې د دې هیواد بهرنیو اړیکو کمیټې د نوموړي د نامه منظوري ورکړه. جانکيري له تیرو څلورو کلونو راهیسې د دې کمیټې مشر پاتې سوی دي. ناشپته کلن جانکيري په ویتنام کې پوزي پاتې شوی او د 2004 کال په ولس مشرۍ ټاکنو کې د ډیموکراټانو امیدوارو. ملګرو ملتونو نن یعنی د چهارشنبه په ورځ په کویت کې د دې لپاره یو کانفرنس رابللی دی چې د شام د ګاونډیو هیوادونو لپاره د یو ارب ډالرو غوښتنه وکړي. په شام کې د کړکیچونو حالاتو له کبله شاوخوا 100,000 کډوال د دې هیواد ګاونډیو هیوادونو ته اوښتي او هلته میشت دي. د شام لپاره د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو ګډه سازي لخدر ابراهیمي ویلي دي چې په شام کې د تشدد د خوف تر انتها رسیدلې ده. د هغه په وینا په دې لړ کې حکومت او یاغیانو دواړو ظلمونه کړي دي. لخدر ابراهیمي د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خبرداری ورکړی چې ولسمشر بشار الاسد کېدای سي چې اوس له واک لاس ونخلي خو دا هیواد د ټولو په وړاندې ماتیږي. د لخدر ابراهیمي دا څرګندونې له دې وروسته مخته راغلي دي چې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو په وینا په الیپو ښار کې لږ تر لږه د 15 داسې کسانو مړې میندل شوي دي چې لاسونه ورتړل شوي وو. د اپوزیشن فعالانو د دې تور پر حکومت لګولی دی خو په سمدستي توګه دانه د سرګند سوي چې د دې وژنو تر شا څوک. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای ک کانګرس ونه شي کولای چې په مناسب وخت کې د امریکا د مهاجرت په قانون کې د بدلون په اړه ګامونه پورته کړي، نو دوی به په خپله د قانون مسوده جوړ کړي او د کانګرس لغړو به پرې رای وغواړي. ولسمشر اوباما د سې شنبې په ورځ د یوې وینا په ترڅ کې وویل چې واشنگټن باید اراده ولري چې دغه ستونزه هوار کړي. دی وای نن زه په مهاجرت کې د اصلاحاتو لپاره خپلې طرحې وړاندې کوم او هیله من یم چې هغه د کانګرس لغړو سره چې پر قانون کار کوي په اساسي کرښو کې مرسته وکړي. دغه وړاندیزونه چې زه وړاندې کوم ډیموکراټانو لکه ټریډ کینیډي او جمهوریت او غوښتونکو لکه پخوانی ولسمشر جارج بوش هم ملاتړ کړی دی، داسې ډېر لږ پیښیږي. ولسمشر اوباما دا څرګندونې تر دې یوه ورځ وروسته کړې دي چې د ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو مخکښو سینیټرانو یوې ډلې د مهاجرت یو پراخ پلان وړاندې کړ. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغه رپورټونو تفصیل اورئ. د پاکستان په اسلام آباد کې یو سیړنیز اداره وایي چې وسلوالو په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې سلګونه ښوونځي تباه کړي دي. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي په انحال کې وایي دغه سکولونو د بیرته رغولو کارونه یې پیل کړي دي. د افغانستان د روغې جوړې لپاره پیل شوی بهیر څرنګه له کامیابۍ سره مخ کېدای شي؟
ټول هغه د چې د افغانستان هر وګړی په هغه کې نظر ولري، حمایت وکړي او هیڅوک له خپل ځاني حقونو څخه بې برخې یا محروم نشي.
او د پښتو ډرامو او فلمونو دوه وتلي ستوري د 400 په یو بازار کې کباړي شیان خرڅوي.
یو څو زنانه راځي په موږ ډرامو او فلمونو کې ګورو چې تاسو نوابان یې، نو ما سکراج بچته وي مې که زما د کور والا نه څوک تپوسو کې چې خاوند څه کار کوي، ما غوته وي چې خاوند مې کباړي دي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري له مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو، د پاکستانی پوز جټ الوتکو 13 ورځ په خیبر جنسای کې د وسلوالو پر پټنځاینو بمباری کړی دي چې ویل کیږي په ترس کې یو شمېر وسلوال وژل شوی دي. په دغه اړه را سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال په سارانه خبرونه کې دا معلومات شریک کړل.
دا د آی ایس پی آر یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ د پوز جټ الوتکو د 302 براګټ وچونه او ناکې کې د وسلوالو پټنځایونه په نخښه کړي دي چې په نتیجه کې خواوشه درويشت وسلوال وژل شوي دي. یو شمېر یې جوبل کړي دي او د دوی ځینې مرکزونه هم لمنځه وړي دي. خو بیا وسلوالو د دومره مرګ ژوبلې په اړه باندې لاس نه وی ویلي او دا بمباری په داسې حال کې کیږي چې د تیری جمعې د ورځې رئیسی په تیرا میدان کې د حکومت پلو ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان منځ خونړۍ نښتې دوام لري چې لسګونه کسان پکې وژل شوي او جوبل شوي دي. او بلخوا د انصار الاسلام ډلې ویاند سادات اپریدي ویلي دي چې دوی د خیبر سنگر مورچا بیرته د وسلوالو ناخستې ده او د تیران هیڅ هم کډې نه دي کړي او ټول خلک دلته د وسلوالو طالبانو پر ضد راپورته شوي دي. بل دا چې قاضي محبوب الحق په تیرا میدان کې د شورا اجلاس کړی دی او پاغې کې ویلي دي چې مونږ په تیرا میدان کې ټولو سیاسي ګوندونو ته د خپل انتخابي کمپاین چلولو دعوت ورکوو او دلته کې دوی امن قائم کړی دی او بلې کومې وسلوالې ډلې ولکې ته به دغه
تاسو کرا ته دا موای چې په دغه تیر چې کومه بمباره وسو شو پرون چې تاسو خبر او کړه او یا دغه وسلواله نخته چې دوام لري په دغه سیمه کې نو په دې کې ملکی وګړو ته دغه تولسی وګړو ته هم مرګ جوړه او خته دا تاسو خبر نشته سره معلومات په دغه اړه
بالکل ولسی وګړو ته هم په کې مرګ جوړه دلته کې د ټلیفون او مواصلاتي نظام د نشټوالي لامل دا زیات کره معلومات مخې ته نه راځي
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو په اسلام آباد کې د وسړنیز ادارې لخوا په خبر کړل شوی او رپورت کې راغلی چې په 13 درو کلونو کې وسلوالو په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې سلګونه خونځي په بمونو سره حلوزولې دي. دا چې وسلوال ولې یوازې د پاکستان د پختون میشته سیمو سکولونه تباه کوي زموږ همکار مجید بابر په خپل دې رپورت کې د دغه پختنې د جواب لټولو هڅه کړې ده.
په اسلام آباد کې د شخړو د سار یوې ادارې کنفلیکټ مانیټرینګ سنټر په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې په 13 دریو کالو کې د وسلوالو لخوا په مکمله او جزوي توګه د ورانه شو سکولونو په اړه یو تازه راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلی دی چې د 2009 کال نه تر 2012 کال پورې په خیبر پختونخوا او د وفاق د انتظام لاندې قبایلی سیمو کې 1.1 سکولونه وران کړل شوي دي. راپور دیاتوي چې ترهګرو یوازې په تیر یو کال کې په خیبر پختونخوا کې 250 او په قبایلی سیمو کې یو کم ډیر سکولونه په بارودی موادو الوزولي او تباه کړی دي. په اسلام آباد کې مې د دغه راپور خپرولو ذمہواري ادارې کنفلیکټ مانیټرینګ سنټر ډایرکټر عبد الله خان نو پوښتل چې د سکولونو په اړه د دغه راپور ترڅنګ آیا تاسو د دې په سببونو هم کوم څېړنه کړې ده چې وسلوال یوازې په پښتون میشته سیمو کې سکولونه ولې په نخښه کوي؟ نو هغه وایي چې
دادا سی وجہ کاری چې د وسلوالو د موجوده نصاب تعلیم په اړه تنگ نظر فکر سرګندی او خبره چې ګوندې دوی زکه سکولونه په حقیقت چې په دغه سکولونو کې پوس کیمپونه جوړ کړی دي او د هغه د رد عمل په توګه په حقیقت نو د مثال په توګه ثواب ضلع کې خونه د وسلوالو کیمپونه شته نه په دغه ځای کې فوس شته او تر ټولو زیات سکولونه په دغه سیمه کې تباه شوي دي. نو دا سرګندی چې وسلوال د سکولونو موجوده نصاب تعلیم په لادینیت مبني ګڼي حالانکه په پاکستان کې چې کوم لیبرل طبقه ده هغه په دغه نصاب تعلیم باندې هم نیوکې کوي او وایي چې په دغه نصاب کې مذهب ته ډېر زیات ورکړل شوی دی او بل دا چې سکولونه یوازې د خیبر پښتونخوا په پښتون میشتو سیمو کې په نخښه کیږي خو په هزاره ابټ آباد هری پور او مانسهره کې سکولونه بالکل نه دي تباه شوي.
راپور کې راغلي دي چې په تیر یو کال کې د قبایلی سیمو په مومندو کې تر ټولو زیات 16 سکولونه تر دې راپور تر برابرولو تباه کړل شوي دي. د دې ترڅنګ په خیبر کې نه او په باجوړ شمالي او جنوبي وزیرستان کې یو یو سکول تر هغه تباه کړی دی. خو په پیښور کې د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم د څانګې ډایرکټر جنرال محمد هاشم خان بیا په قبایلی سیمو کې په 13 سکولونو کې د تباه شوي سکولونو شمیره زیاته ښایي او وایي چې
تقریبا 300 سکولونه چې کوم دي د رمی چوکونو کې تباه شوي دي. زموږ سره په نارتو ساوت کې د سکول بلا شوی بالکل نه دی. البته داسې دي چې په عملیاتو کې مطلب د بل سکولونه خراب شوي دي که نه نو په هغې د دوباره بحالۍ لپاره زموږ سره خپل یو پروګرام دی. هغه مونږ یو ای او د سعودي ګورنمنټ او مختلف ډونرز په باندې مونږ هغې سره خبرې روانې دي. اوسه پورې مونږ 70 سکولونه چې دي ته ورکړي دي او پای باندې مطلب په جوړو مومندو کې خو تقریبا پای کې 11 سکولونه
عبدالله خان وایي چې څکه هم د پنجاب او کشمیر په ځینو سیمو کې د 1300 لسیزو راهیسې د جهادي کیمپونو او د دغې جهادي مفکورې سره تړلې ډېرې ډلې شتون لري خو هغوی چرې هم سکولونه نه دي په نښه کړي او د ده په خبره د هغې وجه دا ده چې هغه وسلوالو په جدید نصاب تعلیم مبني سکولونو کې زده کړې ترلاسه کړي او په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې چې کوم وسلوال دي هغوی د مذهبي مدرسو نه فارغ دي او جدید نصاب تعلیم ته د لادینیت په نظر ګوري.
د مجید بابر رپورت مو اوریدو. د پاکستان په نیمه قبایلی سیمه اف آر ڈی آئی خان کې ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین ورکولو ډلې مشر وای حکومت ورته د 1300 کمپاینونو پیسې تر اوسه نه دي ورکړي چې له وجې د ټیم غړو له مزید کار کولو څخه انکار کړی دی. د سیمینار د مشال ریډیو خبریال په دغه اړه نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان په بیلابیلو بندوبستي او قبایلي سیمو کې د پولیو ناروغۍ پر ضد ماشومانو ته د پولیو کترو ورکولو نرینه او زنانه ټیمونه د ناسرګند وسلوالو لخوا په نښه کیږي او ورته د ډکې هم ورکولی شي. نو بل لوري ته د پولیو کارکوونکي په ځنه سیمو کې شکایت کوي چې ورته د تیرو څو میاشتو نه خپله معاوضه نه ورکول کیږي. د اف آر ډی ای خان درازین د پولیو سپروایزر دلاور خان وایي چې خپل سیما کې ماشومانو ته پولیو ساسکی ورکولو کار په کامیابی سره روان کړی دی، خو په ټیم کې ورسره سلور کانټریکټ او سلور رضاکارو ته تر اوسه معاوضه نه ده ورکړل شوې.
کسان دی ولنټیر ناغا مست دغه کوي چې دای جان کدا پیسې نیلاو نسوي نو موږ به کمپین نه کوو.
دا چې پولیو کمپین د پاره نړیوال امداد راځي نو بیا څوک دي چې دغلته پولیو ټیمونو ته پیسې نه ورکوي؟ دلاور یې په اړه وایي
چې کان د دې په وجه باندې باندې چې دلته دوه سات ګران دي جی چې هغه په خپل مابین کې په جنگ دي سره نه دې یو دفعه چلوي او نه خپل دفعه چلوي نو دا پیسې ځکه داسې باندې.
ایف آر درازنده کې د سپروایزر دلاور په وینا 2252 ماشومانو ته په کامیابی سره په 1300 مهمونو کې ساسکي ورکړل شوی دی. نو ماوړی وایي چې د هر کمپین د لپاره په سیمه کې د مشرانو په مرسته په خلکو کې په لاؤډ سپیکرو اعلانونه کوي چې ماشومانو ته د پولیو ساسکو ورکولو اهمیت په اړه آگاهي ورکړي. په دې اړه مو چې کله د فاټا سیکریټ صحت محکمې چارواکو سره تماس ونیو نو د سیکریټ یو چارواکي چې د نام او آواز ورکولو څخه معذرت وکړو مشال ریډیو ته وویل چې دا دوی لاړخه ټولو ټیمونو ته پیسې ورکولی شي او دا کېدی شي چې په سیمه کې د دوی ترمنځ خپله لانجه وي. نو دا د په وینا په کار ده چې فاټا سیکریټ ته دغه خلک خپله رابطه وکړي او ورته رسمي خط واستوي. دا یادونه ده چې 2012 کال جون میاشتې بشپړسمه نیټه شمالي وزیرستان کې وسلوالو په پولیو کترو بندیز لګولی دی او دغلته هم د پولیو مهمونو کې برخه اخیستونکي وایي چې د بندیز نه وړاندې اخیری مهم پیسې لا تر اوسه هم بندې دي، چې په اړه یې په بیا بیا د شمالي وزیرستان صحت محکمې چارواکو ته تللی دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې شاوخوا 15 میاشتې مخکې د جامو جوړولو په یوه کارخانه کې د اور لګیدو له امله په سلګونو کسان وژل شوي وو. د یاد ښار پولیسو د کارخانې د مالکانو پر ضد د قتل مقدمه درج کړې وه، خو اوس یې له دغې مقدمې څخه د قتل ماده وستلې چې پر ضد یې د مزدورانو بشري حقونو لپاره کار کوونکو ډلو احتجاج کړی دی. په دې اړه تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو.
په کراچۍ کې د مزدورانو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکو ګوندونو د ګډې اتحادیې چارواکي وایي دوی او د انساني حقوقو کمیشن په سند های کورټ کې تیر کال د ستمبر په 11 نیټه د سوځیدلې کارخانې په اړه مقدمه دایر کړې ده. د یاد اتحاد چارواکي ناصر منصور مشال رډیو ته ویلي چې دوی دا قضیه روسته له هغه دایر کړې چې ورته معلومه شوه چې پولیسو د سوځیدلې کارخانې علي انټرپرایز په حق له لیکل شوی رپورت څخه د قتل ماده درې سو دوا لری کړی دا. دی وای په دې صورت کې د کارخانې د مالکانو په ضد په لیکل شوې مقدمه کې د هغوی ضمانت کېدلې شي، نو ځکه موږ په عدالت کې د پولیسو د دې اقدام په خلاف پټیشن دایر کړو. په دې کې موږ ویلې دي چې د ایف آی آر څخه ولې د قتل ماده لری کیږي او په ځای یې بل ماده ایښودل کیږي. د ناصر منصور په خبره د دوی سره په دې کیس کې د سوځول شوې کارخانې د قربانیانو خپل خپلوان او د انساني حقوقو لپاره کارکوونکي ګوندونه هم همغږي دي. بلې خواته پولیس هم دا مني چې دوی د سوځیدلې کارخانې د مالکانو په ضد د لیکل شوي ایف آی آر څخه د قتل ماده 302 لری کړې ده او پر ځای یې د سبب قتل ماده 302 لګولې ده. د یاد کیس د پلټنې پولیس افسر جانزیب خان په دې اړه وایي
چالان
د مزدورانو د پاره کارکونکو غوندونه تور لګوي چې د کارخانه د مالکانو په ضد د لیکل شوی اف آی آر څخه د قتل ماده د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مداخلت لری کړی شوی ده. خو د یاد کیس پلټون کې افسر جانزیب خان دغه تورونه ردوي. قانون پوهان وای د پلټنې رستو په ایف آی آر کې د کومې مادې د بدلولو گنجائش په قانون کې شتون لري. په دې اړه د قانون پخوانی وزیر او د سپریم کورټ بار وکیل امیر نواز مروت وای یاد دیوی خواوشا پنځه میاشتې مخکې د کراچۍ په بلدیه ټاون کې د جامو جوړولو په کارخانه کې د وور لګیدلو له امله 295 مزدوران سوځېدلي وو. پولیسو د یادې پیښې قضیه د متاثره کارخانې د دریو مالکانو په ضد لیکلې ده او په هغوی یې د قتل ماده لګولې وه. خو اوس پولیس وایي دغه ماده یې د قتل څخه سبب قتل ته اړولې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه پلوشا په پاو کم یو لسو بجو، حجرا په اتویش منټ کم دوو بجو، ستونزه او سرکار په او منټ د پاسا دوو بجو، د مشال تر رڼا لاندې په اتویش منټ کم دریو بجو، د نړۍ رنگونه په پاو کم سلورو بجو، د کرخې په غاړه په اتویش منټ کم پنځو بجو.
اوریدونکو، په دې وروستیو کې د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د خبرو بهیر تیز شوی، خو د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي وایي که څه هم دوی د جګړې ختمېدو هیلې خوشاله کړي، مګر د طالبانو سره د مذاکراتو له وجې د خپلو حقونو په بایللو هم ویریږي. بشیر ګواخ پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې تر 2014 کال وروسته بهرني پوځیان له افغانستان څخه وځي، دغلته د طالب وسلوالو سره د مذاکراتو بهیر که له یوې خوا د سولې لپاره هیلې زیاتې کړې، نو بله خوا یې د ښځو اندېښنې راپارولې. دوی وایي که طالبان د حکومت برخه شي نو کېده شي حقونه یې تر پښو لاندې شي. د بشري حقونو د ادارو په وینا، طالبانو له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې د خپلې حکمرانۍ په مهال د ښځو د حقونو د سرغړونو په شمول له بشري حقونو په پراخه سرغړونې کړې. د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي شینکی کړوخیل طالبانو سره د مذاکراتو په اړه وایي
چې په افغانستان کې ټول ورځي او ښځې او ځل بیا له انساني ژوند نه بې برخه کېږي، اصلا هغه موږ سوله نه شو ویلی. ځکه سوله صرف په دې معنا نه ده چې صرف جنګ نه وي، ډزې نه وي او وژل نه وي، بلکې که چیرې یو انسان په خپل کورني ژوند کې مسؤول نه وي او خپل انساني حقونو څخه برخوردار نه وي، زه فکر کوم ته دا سوله نه ده. ځکه چې آرامش خو په یو هدیره کې هم آرامش شته، ځکه چې هلته جنګ نه شته، هم هلته ژوند نه ده، بلکې هلته ټول مړه دي. نو په همدې خاطر زما په نظر باندې سوله هغه ده چې د افغانستان هر وګړی په هغه کې نظر ولري، حمایت یې وکړي او هیڅوک له خپل انساني حقونو څخه بې برخې یا محرومه نه شي.
د روسو کې د بشري حقونو ادارې هیومن رایټس واچ ویلي د طالبانو سره د جوړجاړي په مهال باید دا غوی له بشري حقونو د سرغړونو او پر نورو جنایتونو سترګې پټې نه شي. خو د پارلمان غړی آرین یون وایي که د افغانستان په موجوده پارلمان کې د طالبانو په شان پر سرغړونو تورن نور خلک کېناستی شي، نو د طالبانو مخه دې هم نه نیول کېږي.
اول دغه پریکړه د دغه کسانو په ارتباط باید پل دریز واضح، چې هغه کسان چې نن په پارلمان کې ناست او په سلهاو خلک یې وژلي، وطن یې وران کړی، ملي شتمني د افغانستان چور کړې ده. افغانستان خلک د هر چی نه ډېر ضرورت سولې ته لري. که چېرې قانون تطبیقېږي، اول دې په دغه کسانو باندې تطبیق شي چې په افغانستان کې د پنځم منزل نه ښځې لاندې راخطا کړي، یا د بریکوټ په سینما کې ښځې میخکوب کړي، یا په سلهاو نور فجایع ترسره کړي، اول دې د دوی په مورد کې تطبیق شي، بیا د وروسته د هغې به ګورو چې د نورو په ارتباط بیا تطبیق شي. خو که چېرې دوی مسؤلیت لري ناستی په پارلمان او په اجرایه قوه کې، نو بیا ضرور نه ده چې د نورو په مقابل کې هم دغسې یو نظر دوی ولري.
افغان پارلمان کې د ښځو د حقونو د کمیسون غړي حمیده یوسفی په حکومت د طالبانو د ورګډولو لپاره شرطونه ږدي او وایي
طالبان زموږ اساسي قانون نه مني، د ښځو حقونه نه مني، احترام ورته نه لري، نو افغان حکومت بیا په کوم دلیل د طالبانو سره خبرې کوي او دوی ته په مرکزی حکومت کې د برخې ورکولو خبره کوي؟ که دوی زموږ اساسي قانون ومني او د ښځو په حقونو قانع شي، نو بیا کېدای شي چې موږ خپل داخلي طالبان
قبول کړو.
د افغانستان اساسي قانون ښځو ته د نارینه او پښان د تعلیم، کار، انتخابولو، انتخابیدو او په آزاد توګه د تجارت او کاروبار کولو حق ورکړي. د نېشنل ډیموکراټیک انسټیټیوټ نړیوالې ادارې تر مخه دا وخت د افغان پارلمان په 209 چوکیو کې 88 ښځو ته ځانګړي شوي. د افغانستان د سولې دالی شورا غړی اسماعیل قاسم یار وایي ښځو ته ډاډ ورکوي چې د جګړې د ختمولو او طالبانو سره د مذاکراتو د بریالیتوب لپاره به د دوی په حقونو هیڅ جوړجاړی نه کیږي.
هغه آزادیګانې او حقونه چې دوی په قانون اساسي کې لري، هر توافق او مصالحه چې وشي د اساسي قانون په چوکاټ کې، هیڅ کله داسې یو توافق منځته راځي نه چې هغه د قانون اساسي سره جوخت بنه وي.
بلخوا د طالبانو ځینې لوړپوړو پخوانیو غړو چې اوس په کابل کې دي مشال ریډیو ته ویلي چې که طالبان د مذاکراتو له لارې د حکومت برخه جوړیږي، نو د ښځو د حقونو په شمول به د نورو مسلو په اړه هم خپلې پالیسۍ نرموي.
د بشیر ګواخ رپورت مو اوریدو. او هم د افغانستان د سولې پروسې په موضوع کې پاتې کیږو. په خوست ولایت کې د سولې شورا چارواکي وایي کچره په افغانستان کې د سولې د بهیر پر وړاندې یو شمېر کورنۍ، سیمه ایز او نړیوال چیلنجونه ختم نشي، نو په دې اړه د دوی هڅې او کوششونه هیڅ ځای ونه نیسي. دوی د حکومت په داخل کې هم د اداري فساد په ګډون یو شمېر ستونزې داسې ګڼي چې په وینا یې په دې هیواد کې د جګړې دوام ته لاره پرانیستې ده. پاړې نجیب الله الوخیل دا رپورت لري.
په خوست ولایت کې د سولې د شورا چارواکي اندېښنه لري کچېرې د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره په ملي، سیمه ایز او نړیواله کچه یو شمېر شته چالشونو او ننګونو لپاره حل لارې ونه موندل شي، نو ممکن د سولې شورا هڅې مثبتې پایلې ونه لري. دوی وایي چې حکومت نه دی توانېدلی له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو لپاره د اعتماد هغه لومړني شرایط برابر کړي. په خوست کې د سولې شورا غړی عزیز رازلان د یادې موضوع په اړه داسې وایي:
د سولې په وړاندې کوم مشکلات چې وجود لري، کچېرې هغه قدم وار حل نشي، نو فکر کوم چې دا د جګړې اوسنی حالت چې دا به دوام پیدا کړي، وږ به شي. دلته په جنگ کې ښکېل خواوې چې دي، تر ټولو د مخه دا ضروري ده چې دوی ترمنځ متقابل اعتماد رامنځته شي. څنګه د اعتماد رامنځته کېدای شي؟ دا به هغه ګذشتونه وي چې دواړه خواوې، یعنې افغان حکومت او مخالفه خوا، څومره ګذشتونه کوي د سولې لپاره. د افغانستان د جګړې ډېر عمده او اساسي فکټور خارجي فکټور ده چې هغه دلته لسوهنه کوي.
د خوست ولایت علما او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی وایي چې سوله یو داسې بهیر دی چې حکومت او مخالفین باید له هغې څخه یوازې د ځان په ګټه سو استفاده ونه کړي.
نه دولت، نه هغه مخالفین یا طالبان یا نور مخالف نږدې ګاونډي ودونه باید داسې غلطه فائدات نه اخلي. دغه شی بیا موږ غندو.
د سولې شورا مرستیال عجب خان سنگین وایي چې په حکومت کې هم یو شمېر داسې ستونزې شته چې د سولې بهیر ګواښي.
موږ په دولتي بخش هم داسې څه مشکلات کړي چې لکه اداري فسادونه یا مشکلات دیگه نه هم دوی کرکه لري. په خصوص کې ثابت مرکزونه دي مخالفینو نه دي موجوده چې مونږ عملا وکړای شو دغه سره تماسونه او مذاکرات په مخبوزو.
د سیاسي چارو کارپو امیر شاه کارګر په افغانستان کې د سولې د پروسې د بریالیتوب یو شمېر لارې داسې په ګوته کوي:
د سولې راتګ افغانستان ته دوه بودل لري. یو خو د جنگ بود دی، هغه دا دی چې وخت په جنگ کې کاملا له منځه لاړ شي، نابود شي او تسلیم شي. په دې صورت کې جریبه مقابل بس حاکمیت پیدا کړي، هر یو طرف شي او خپل خواخه باندې سوله منستر اوړي چې هغه اوس په بنبست کې وکړي، او ممکن نه ده. دوم وریانت هغه دی د سوله لپاره چې ټول افغاني کېل خواوې په مستقلانه توګه بل د چي چاره د سیر لاندې راشي، مستقلانه د افغانستان د ګټو لپاره، د افغانستان د ملت لپاره، د افغانستان د ولس لپاره تصمیم ونیسي، ترڅو په عمومیاتو کې سره جوړ شي او جزئیات د تاریخ په اوږدو کې په حکومتدارۍ کې حل کېدای شي.
یاد دیوی چې د سه شنبه په ورځ ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د افغانستان د اوبو د زیرمو د مدیریت او پراختیا دریم ملي کانفرنس ته په خبرو کې بهرنیان تورن کړل چې دوی هڅه کوي د سولې پروسه په خپل لاس کې واخلي او په دې سره کلیوه لوري غواړي سوله ټینګه کړي، خو بل لوري ته په افغانستان کې د یوه کمزور نظام د راوستلو په فکر کې دي. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
د مشال ترڅنګ اوسئ. هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو
اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. له بوریوال کاکړ باندې خبرونو لنډی سوورو.
د پاکستانی فوج متواتی څنګه مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ورځ د دوی ایجنټل توکو د خیبر د تیرا په ځینو سیمو کې بمباری کړې ده چې په نتیجه کې شاوخوا درویشت وسلوال وژل شوی دی. بل پلو د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې په اورګزی ایجنسی کې هم د جنگي الوتکو په بمباری کې د وسلوالو د مړو شمیر څوارلس ته رسیدلی. ملګرو ملتونو د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړې ده چې په زندانونو او توقیفخانو کې دي د بندیانو د شکنجې په اړه زیات معلومات ورسره شریک کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یونامه د بشري حقونو د څانګې مشر ویلي چې د اصولو له مخې دا اداره د کسانو نومونه نشي په ډاګه کولی چې په زندانونو کې د سخت شکنجې او بد سلوک په اړه دوی ته معلومات ورکړي دي. د افغانستان په خوست ولایت کې د سولې د عالی شورا سیمیز چارواکي وایي کچېری په افغانستان کې د سولې د بهیر په وړاندې یو شمیر کورنۍ سیمیز او نړیوال خندونه لري نسی، نو رواني هڅې به سم نتیجه ورنه کړي. په خوست کې د سولې د شورا یو غړي عزیز الله ځلان مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت تر اوسه نه دی توانېدلې چې له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو اترو لپاره د اعتماد لومړني شرایط برابر کړي. د امریکا سینټ منځوري ورکړې ده چې سینیټر جان کیری دی د دې هیواد د بهرنیو چارو راتلونکي وزیر سي. د سیشن په ورځ اتسلور نیوي کسانو د جان کیری په حق او درو پرزيد رائے ورکړې ده. نوموړی بالا سوګن پروتوکول ورسته د میرمن هیلری کلینټن ځای ونیسي، کوم چې لتی رسولور کلونو رئیس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ده. او ملګرو ملتونو نن یعنی د چهارشنبه په ورځ په کویت کې د دې لپاره یو کانفرنس را بللې دي چې د شام د ګاونډي هیوادونو لپاره د یو ارب ډالرو غوښتنه وکړي. په شام کې د کرکچونو حالاتو له کبله شاوخوا اووه لکه کډوال د دې هیواد ګاونډیو هیوادونو ته اوښتي او هلته میشت دي.
د خبرونو لنډیز مو له بوریوال کاکړه واورید. اوس د نننیو پاکستانی ورسپانو د اداریو غټکی له احمد الله اورو.
مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې افغانستان لخوا په خپل ځمکه د امن لپاره طالبانو سره مفاهمتي عمل کې د پاکستان په کردار د مکمل اطمینان سرګندونه یقینا چې د ستاینې وړ ګام دی، او دا قسمه سرګندونو نه به د دواړو ملکونو ترمنځ په تعلقاتو مثبت اثر پریوزي. ادارې لیکي چې پاکستان او افغانستان گاونډي ملکونه دي، نو ځینې قوتونه داسې حالات جوړوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ حالات خراب کړي، او په خاصه توګه افغانستان کې بمی چاودنو او طالبانو بریدونو لپاره د منصوبه بندۍ تورونه په پاکستان لګیږي. نو داسې حالاتو کې دواړو ملکونو مشورولې لپاره دي چې د هوش نه کار واخلي. ادارې اخیره کې لیکي چې دواړو ملکونو سلامتي د یو بل سره تړلې شوې ده، او دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان د افغانستان په امن عمل کې مرکزی کردار لري. نو دواړو ملکونو لپاره دي خپل تعلقات نور هم خکړي چې دا شان په ګډه سره د سیمه کې د ترهګرۍ خاتمه لپاره ګامونه پورته کړي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلي دي چې دراتلونکو میاشتې یعنی فروری په پیل کې په کراچۍ کې د یوې خطرناکې ترهګرۍ منصوبه بندي شوې ده، په کومه کې چې د پولي هغه اړخته دشمن ککړ کېدای شي، او که د دې مخنیوي اونه کړی شو نو تاریخ به ما او د خفیه ادارو مشران چرته هم معاف نه کړي. ادارې وایي چې په کراچۍ کې د ترهګرۍ کومه منصوبه بندي جوړه کړی شوې ده، د هغې نه خو داسې ښکاري چې ځینې قوتونه په پاکستان کې نه غواړي چې جمهوریت وده وکړي، او په داسې صورت پیدا کولو دوی ټول ټاکنې زنډول غواړي. ادارې اخیره کې لیکي چې چرته د الیکشن کمیشن د غیر آئینی تحلیل کولو اقدام د ودرولو لپاره سیاسي ډلو خپل کردار په خشان ولوبو او یو موټی شو، هلته د ملک خفیه ادارې د وفاقي وزیر رحمان ملک د بیان مطابق په خپلو ذمہوارو پوره کولو د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره چټک ګامونه پورته کړي. وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ کې یو خوا د عام اولس پستونزو کې اضافه کړې ده، نو بل خوا د ملک دننه کارخانې فیکټریانې ادارې ادارې، دفترونه او ټول روزګارونه هم سخت متاثره شوي دي چې په نتیجه کې د ملک مجموعي اقتصادي حالت خرابېږي. ادارې لیکي که دا روایت برقرار پاتې شو نو په راتلونکي کې د ملک هر وګړی په انفرادي توګه د بد اثراتو لاندې راتل یقیني خبره ده، ځکه نو د بجلی او ګیس د لوډ شیډنګ زر تر زره خاتمه د وخت انتهایی اهمو غوښتنو کې یوه غوښتنه ده. ادارې لیکي چې د صوبې او ملک د ولس پریشانی په دې وجه هم ډېره زیاته شوې ده چې یو خوا یخنی ډېره زیاته ده، نو بل خوا د بجلی او سوی ګیس د نشوالي په وجه خلکو ته په کورونو کې د خوراک څخه اکسیزونه پخول او تیارول هم ګران شوي دي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې په هر شکل کې باید حکومت نه صرف د بجلی او ګیس د لوډ شیډنګ ختمولو لپاره فوري عملی ګامونه واخلي، بلکې دې لړ کې په پخو بنیادونو د مطلوبه مقدار پوره کولو سنجیده هڅې هم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورسپانه ګارډین لیکي پر ځای د دې چې پاکستانیو چارواکو د پنجاب په مریدکې کې هغه مذهبي سکولونه او مدرسې تړلي وای چې له اروپا کې ډلې لشکر طیبه سره د تړلي حافظ سید روزنیز مرکزونه بلل کیږي، بلکې دوی ورسره مرسته کوي چې بیا یې تعمیر کړي او استادان یې وروزي. ورسپانه لیکي دا مذهبي مدرسې او سکولونه د هند له پولې شاوخوا 50 میل لري په مریدکې کې پراته دي. د ورسپانې په لیکنه د پنجاب حکومت لخوا ګمارل سوي روزونکي به په راتلونکو څو میاشتو کې د دې سکولونو د استادانو روزنه پیل کړي. دا د صوبې په 13 مذهبي سکولونو کې د سختدریزۍ د مخنیوونکي پلان برخه ده. ورسپانه زیاتوي له دې سره په هغو مرکزونو کې د پاکستاني ریاست شکیلتیا زیاتیږي چې د کوم واقعه په 2008 کال کې د هند په بمبئی کې له ترهګرو بریدونو وروسته په خپل لاس کې اخیستی. د ګارډین په لیکنه ډیر خلک اوسم دا فکر کوي چې د دې مذهبي سکولونو سرپرستی اوسم حافظ سید کوي، د کوم پرنیولو چې امریکا لس میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. حافظ سید له لشکر طیبه او د دې اروپا کې ډلې له مطبوعاتي څانګې جماعت داوه سره په نږدې اړیکو تورن دی. ورسپانه د ترهګرۍ د یو مخنیوونکي چارواکي مشتاق شکیرا له خولې لیکي چې د پنجاب د حکومت دا ګام به په لوستونکو کې د سختدریزۍ د خپرېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د هغه په وینا بله مهمه خبره دا ده چې د پنجاب حکومت به جماعت الدعوه دې ته وهڅوي چې د پاکستان له پولو بهر دي له جهاده خپل پام دې ته واړوي چې په ملک کې د خپلو سکولونو او نورو خدمتونو شبکه پراخه کړي. د لشکر طیبه په اړه معلومات لرونکي سټیفن تنکیل ورسپانې ته ویلي دا تر اوسه نه ده څرګنده چې پاکستان دا اروپا کډله د تل لپاره له منځه وړل غواړي او کنه، کومه چې پاکستان له ډېره وخته تر ځان د مضبوط ګاونډي پر ضد کارولې ده. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان د هلمند په مرجع کې د هلکانو د ښوونځي مشر استاد دا ښوونځی په تیرو درو کلونو کې په نادره توګه بې له کومه مداخلې خلاص ساتلی دی. بې امنیتي، اداري فساد او لوجستیکي ستونزې زیاتره د دې سبب کیږي چې هغه ښوونځي چې خپلې دروازې خلاصې ساتي کافي سامان آلات نه لري او انتظام سم نه وي، نو په داسې حالاتو کې ډېر میندې او پلرونه ویره لري او خپل ماشومان ښوونځیو ته نه استوي. ورسپانه له هلمند د پارلماني غړي نسیمه نیازی له خولې لیکي چې یوازې مرجنه بلکې د هلمند د ټولې لرې پرتې سیمې همداسې دي. نسیمه نیازی په انتخاباتو کې تر برخې اخیستو وړاندې د هلمند په یو شمیر ښوونځیو کې درسونه هم ورکړي. ورسپانې د ښوونې د ولایتي مرکز له خولې لیکلي چې اوس هم په هلمند کې 1,40,000 ماشومان په سکولونو کې ثبت شوي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنال لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه د سینیټر جان کیری ټاکنې هندوستان اندېښمن کړي، ځکه چې ښاغلی کیری د پاکستان ښه دوست ګڼل کیږي او پر ټاکل کېدو یې په افغانستان کې د هندوستان ګټو ته زیان اوښتی شي. بشیر ګواخ د دې مقالې غټکی راوروي.
وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي سینیټر جان کیری د بهرنیو چارو وزیر کېدل نه یوازې د دې هېواد د بهرنیو چارو د پالیسۍ کارپوهان څاري، بلکې هندوستان یې هم په اندېښنه کې اچولې. ورسپانه لیکي د دې اندېښنو وجه دا ده چې هندوستان وایي جان کیری د پاکستان د نظر سره ډېره همدردي ښیي. وال سټریټ جرنال لیکي چې سینیټر جان کیری د پاکستان په اړه وایي اسامه بن لادن ته په رسیدو کې د پاکستان مرستې نه دي ستایل شوي. کیری دا هم ویلي چې د پاکستان په وړاندې باید ډراماتیکه، سخته او تیزه پالیسي خپله نشي، ځکه چې دا غو په فکر پاکستان افغانستان ته د امریکایي رسد د لارو لوجه اهمیت لري. پا په 2009 کال کې پات شوې د پاکستان لپاره د 1 بلین ډالر امریکایي مرستو بل هم داغه په نامه نومول شوې او کیری لوګر برمن بل ورته ویل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره پاکستان داغه نومول ستایلی او امریکا کې سفیر شری رحمان جان کیری همیشنه ملګری بللې. ورځپاڼې لیکلي هندوستان د دې هر څه په اورېدو خوشاله نه دی او مطبوعاتي جان کیری د پاکستان دوست ګڼي چې د دوی په وینا دلی سره یې ملګرتیا ښه نه ده. وال سټریټ جورنال لیکي افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو شتون چې له 2014 کال وروسته به ووزي د هندوستان ګټې ساتلې. د ورځپاڼې په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن پر پاکستان دا فشار ساتلی و چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې دی لا نور ډیر کار وکړي. خو اوس د هغې پر ځای د امریکا د بهرنیو چارو نوی ټاکل کېدونکی وزیر جان کیری د پاکستان لخوا وار د مخه کړي کارونه راپورته او روښانه کوي او له هغوی څخه د نورو ګامونو پر اوچتولو ټینګار نه کوي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي پاکستان په دې وروستیو کې د ځینو طالبانو په خوشی کولو سره له 2014 کال وروسته افغانستان کې د خپل اغیز ساتلو لپاره نوي کوششونه شروع کړي. پر کابل د دوی د کنټرول د نوو هڅو هندوستان اندېښمن کړي. خو افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې افغانستان کې د پاکستان په وړاندې د توازن ساتلو لپاره د هندوستان موجودیت ضروری دی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو په ایران کې د ولسمشرای تر راتلونکو انتخاباتو وړاندې په روانه میاشت کې د دغه هیواد یو شمېر خبریالان د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي. د ایران د امنیتي ادارو کارکونکو د خبریالانو پر کورونو او دفترونو چاپی وهلي او د دوی اسناد او سامانونه یې له ځان سره وړي دي. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې جوړ کړی رپورت له فرخنده وزیر اورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلیکی په ایران کې د روان جون د میاشتې د ولسمشۍ د انتخاباتو وړاندې یو شمېر جرنالیستان نیول شوي دي او دغه لړۍ لا روانه ده. د تیرې اتوار د ورځې نه د شپږو خبری ادارو د یو درزن نه زیات خبریالان د دغه هیواد په مختلفو برخو کې نیول شوي دي. لیکواله ګلناز اسفندیاری وایي د روان انتخاباتو وړاندې د میډیا اواز بندول داسې ښکاره کوي چې د ولسمشۍ د انتخاباتو پر وخت خلک د حالاتو نه خبره وساتل شي او د ایران رژیم غواړي د خلکو د خوښي نه بلکې د خپل خوښي کار ترسره کړي. ایرانی چارواکي وایي دوی غواړي پاک او شفافه انتخابات ترسره کړي او چې په دغه دوران هیڅ بدنظمي مخې ته رانه شي. په 2009 کال کې کله چې ولسمشر احمدی نژاد په دویم ځل منتخب شو نو د تهران په شمول په یو شمېر ښارونو کې شخړې مخې ته راغلي او څېړونکي وایي اوس د خبریالانو نیول کېدل دا ښکاره کوي حکومت غواړي هر څه د دوی د منصوبې مطابق سره شي. په تهران کې د مخالف ډلې یو فعال محمد نوریزاد مشال ریډیو ته وایي د خبریالانو نیول کېدل هغه ادارو او تدوی کارکونکو ته د ډکې ورکول دي چې په ایران کې د بدلون لپاره هڅه کوي. نوریزاد وایي
تنها فایده ای که داره همین موج ارعابی است که در این اشریات و در
مو د انتخاباتو رخت روان یو او ځکه چارواکي د بدلون غوښتونکو مطبوعاتو خلاف د اقداماتو کولو ضرورت لري او داسې یوازې د ویرې او خبرداري ورکولو لپاره کیږي.
د ایران استبلیشمنت همیشه په دغه هیواد کې خبریالان په نخښه کړی دي او د حق خلکو د اواز د بندولو کوشش کړي چې غواړي په دغه هیواد کې د بدلون لپاره کار وکړي. د تیر اتوار په ورځ یو شمېر خبریالان د هیواد په مختلفو برخو کې ونیول شول او امنیتي ادارې وایي دوی د هغه خبریالانو نه د دوی د پیژنګلو اسناد او موبایل ټلیفون هم اخیستي دي. د دوی د دفترونو پلټنې کړي او هغه ټول ډاکومنټریز کیمرې او نور سامانونه هم نیولې دي او داسې رپورټونه هم دي چې د ځینو خبریالانو د کورونو تلاشۍ اهم شوې دي. د فرانس د میډیا د سارنې یوه اداره وایي په ایران کې د یو شمېر نورو خبریالانو د نیولو وارنټ هم جاری کړل شوی دی او په روانه میاشت کې د یو شمېر خبریالانو نه د هغوی د روانو انتخاباتو د کار په اړه پوښتنې روانې دي. اخوا د ایران د کلتور وزیر محمد حسینی نن ویلي د خبریالانو نیول کېدل د هغوی د کار له وجې نه دي شوي بلکې د دغه نورې امنیتي وجوهات دي. د خبریالانو یوه اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ بیا وایي ایران په جهان کې د خبریالانو لپاره په دویم نمبر هغه هیواد دی چېرته چې تر ټولو زیات خبریالان په جیلونو کې اچول کیږي. په تیر کال کې 15 خبریالان د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې زنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو غړي به شک چې
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه ده زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو، په پاکستان کې هر کال شاوخوا 15 لک خلک په مختلفو نشو وخته کیږي چې زیاتره پکې ځوانان او زده کوونکي دي. ځوانان ولې په نشو وخته کیږي؟ لوجه هغوی په خپله او کورنۍ له کومو ستونزو سره مخ کیږي او دا چې خلک د نشو نه څرنګه منع کېدی شي، په اړه زموږ د همکار اسرار عالم مومند دا رپورټ ورو.
د پاکستان په سی ایم ایچ لاهور میډیکل کالج کې د پروفیسر ډاکټر محمد اشرف چودھری لمخې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 15 لک خلک په مختلفو نشو اخته کیږي او دا مهال د نشانو شمیرو شاوخوا 80 لک تر رسیدلی دی، چې پکې 15 لک کسان د افیمو او 9 لک د هیروین یا پودرو نشه کوي او 2 لک د سرنج په وسیله ځان ته نشه خېجوي. د ډاکټر اشرف لمخې په نشي اخته ځوانانو کې زیاتره زده کوونکي دي. په تعلیمي دارو کې زده کوونکي د نشه یي توکو استعمال ولې کوي؟ په دې اړه د پېښور یونیورسيټي یو زده کوونکی زاید احساس د خپلو ځنو ملګرو قصه داسې بیانوي.
یو پتا دی چې فیشن په تور ته پیله سیګریټ شروع کی، بیا دا غي نه بادرو رو اډیکټ کیږي او چرته په محفل کې چرس او شراب. زما یو ډاکټر ملګری و چې هغه په چرس کل مو هغه ویل دی را چرس سره دوه کارونه کیږي، یو کوم ازغه تیزيږي ویم دا دی چې سړی ته خوب نه ورځي. مونږ ته هم کله کله محسوسی دا چې واقعي د دې شي ځنو مثبت اثرات دي. که زه یې تاو ګورم نو زمون ملګری دی او زمون په نسبت غی وختم سپیندی او غفره می زیړ دی او بلدار چې غی زهلی تور باندې غی ډیپندنت دی په هغه نشه باندې.
همدارس د خبر پختونخوا د شبقدر حلیم زو سیمه یو ځوان زولن وای مخکې به یې خپل روزګار کوو، خو د کله نه چې یې د هیروین نشه شروع کړي نو د خلکو د خندا شوی.
مخکې مې چې لوقه ثابت کړ اوس دې شي ګر کړو بس دې لاس نه شو کول غفر باندې خال بلګری بس سوک پٹاخ را تھا سوک سکے سوک سکے لشل لکیو بل نوال روال.
د شبقدر حلیمزو سیمه یو مور چې زوی د پودرو نشه کوي وای لزوی ډیره تنگ راغلی.
په دنیا کې په یو خبره هم نکېږي زه خیر ته کې نه ولیم جامی لاله تا مارا کې غم نه نه خرڅی کې چپړی نه نه خرڅی کې وای پیسې را کړې پیسې کومې مارا چا را کړې دي. ابل اور پولیس ونه هغه پولیس مې زنه نه ونه مال ویني څه زبانن لگا دمه شمه.
همدارنګ فریاد د یاد سیمه یو بل مور هم کوي چې یو زوی یې د هیروین په نشه مل شوی او دویم یې هم د نشي عادی دی.
یو په چمنډا بل په چمنډا نه کېده کار کړه یو لختي کې کوره کړه بل لختي کې کوره پی به بارو کړی وړې ځانون ما مو د عثمان یې ته تخت اولې او دا هم لا نه شي یو پر نه یې ونی میرا رې بل نه شي دې کاولا دا کار کنټرول کې مې کا.
په پېښور کې د ذهني ناروغۍ او ډاکټر خالد مفتي وای په سیمه کې د بدامنۍ او بیروزګاری لوجې ځوانان د نفسیاتي مسلو سره مخ کیږي او بیا د خلاصي لار په نشو کې لټوي.
ہر جگہ کے چرس موجود دے پاؤڈر موجود دے نور نشے چھونم موجود دی ہر قصبہ دے خپل حالات واقعات راضی او لوئے فیملی جی او نوکرے رشتہ پیسے مصیبت سرا گٹی ذہنی پریشانیاں دی پورا علاقہ کے افغانستان پاکستان منطقہ کی جنگوں نے دی
زوانان لنشو سخا سرنگ بچی دے شی. نو د نفسیاتو ډاکټر خالد مفتي وای کچاري مور پلار خپل بچو ته وخت ورکړي نو یو ځوان به هم د نشو پر لار لاړ نشي.
علاج چې دی نن سبا ډېر آسان دی، خاص طور باندې اولنې فیز کې دا دی چې هغه له دوایانو په ذریعه بدن نه عظما سل نه دا شونه باسي دا اتین او پودر نشه چې دی 72 ګنټو کې تقریبا بدن نه وځي. دا شانتي چر څه چې دی هغه د سیاستنی مالی شراب چې دی هغه لږ زیات دی مالی زه خو دا وایم چې مور پلار چې دی کنه نن سبا ډېر مصروفي یا پروفیشن کې دی یا غری بنان دی نو خپل ټایم نه ورکي کوالټي ټایم سټډیز تخمان راځي یا ودشي یا نور چتا پروګرامونه راشي بچو لا وخت نه ورکي.
ډاکټر خالد مفتي زیاتوي کچري مور پلان د خپل بچو په مسلو ځان خبر کړي نو تر ډیر حد به د هغوی بچي له نشو څخه بچي.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ريپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د زراعت محکمې لخوا د پېښور په زرعي پوهنتون کې دورځنۍ غونډه پیل شوې چې مخه یې زمیندارو ته د ورپېښو ستونزو د حل او د صوبې د زراعتي حاصلاتو د ښه کولو په لارو چارو غور کول دي. په دغه غونډه کې د پاکستان د قبایلي سیمو په شمول د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو زمیندارو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. اسرار تل پرې له پېښوره رپورټ لري.
د پېښور په زری پونتون کې د خیبر پختونخوا د زراعتو د سانګې لخوا د یو ایس ای په مرسته د ورځنۍ غونډه د اګرو بزنس پروسې په نوم شروع شوه چې پکې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو دیرش لوی زمینداران برخه اخلي. د غونډې مقصد د سیمې د کروندې معیار ښه کول او زمیندارو سره دغه لړکې مالی مرسته کول دي. د یادې غونډې د اهدافو په اړه د خیبر پختونخوا د فارم سرویسز پرس سیکرتر مشال ریډیو ته وایي.
زمون لمزب د مختلفو ضلعو نه خلک راغلي دي، دیرش ضلعو نه چې هغه د فارم سرویس سنټر سوق پکې
خیبر پختونخوا د زمیندارو د کمیټۍ غړي صلاح الدین وایي چې په کلیوالو سیمو کې زمیندار د زمیندارۍ خپل کلچر لري، خو دوی هڅه کوي چې زمیندار د زراعت د سانګې لخوا د راجوړې غونډې اهدافو ته نږدې کړي.
زمیندار کم کلچر چې دغه بزنس دی دغه زمینداری ته دغه نشي سره زیا خوري او دې ته اهمیت نه ورکوي. کوشش دا کوي چې دغه اویرنس زیات شي، زمیندار چې کوم دی هم بزنسمن شي هم زمیندار شي.
دوی مشال ریډیو ته په خپلو خبرو کې زیاتوي چې د یادې پروسې نه به زمیندارو ته ډېرې ګټې ترلاسه شي. د خیبر پختونخوا د زراعت او د سانګې معاون او د یادې غونډې را جوړونکي محمد اسرار وایي چې دوی په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې 19 دفترونه لري او غواړي چې د کروندګرو د پرمختیا لپاره کار وکړي.
د ملک په سلور وړو صوبو کې په سپیشل ایریاز فاټا فانا ای جی کی په دې کې چې غوښتنې نه امپلیمنت کیږي او زموږ غوښتنې نه نورلس ریجنل دفتر دي په ټول پاکستان کې او زمیندارو د ډیولپمنټ لپاره کار کوي.
د یادول وړ ده چې یادې غونډې ته د اګرو بزنس د پروسې نوم ورکړل شو چې 15 کلنه موده لري او د قبایلي سیمو په شمول د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې به نه یوازې د کروندګرو مالی مرسته وکړي بلکې وخت په وخت به د زمیندارۍ نوې آلاتو کارولو ته هم آماده کړي. اسرار تل مشال رادیو پیښور
سروي.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی گیری کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږي.
د مشال ریڈیو په ځانګړي پروگرام سروے کې
د هری جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 بجې
د مشال ریڈیو په خبرونه.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سواد کې د تحصیل چارباغ د ګلیباغ کلی وطن شیرمحمد خان 15 کال وړاندې یو جنریټر جوړ کړو چې دا مهال یې هم په وړیا توګه د بجلی پیدا کولو لپاره کاروي. نوموړی وایي خپل دغه جنریټر د بجلی د لوډ شیډنګ او د اپډا د بلونو لغمه خلاص کړی دی. په سواد کې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان له شیرمحمد خان سره خبرې کړې دي او دغه یو رپورټ یې برابر کړی دی.
د سوات مرکزی خار منګورې نه 80 کیلومتره لرې تحصیل چارباغ ګلیباغ کې شیر محمد خان نومیتن 15 کاله وړاندې د خپل جرندې سره نږدې په اوبو چلون کې جنریټر جوړ کړو چې ترې هغوی خپل کور خواوشا رشتہ دارو او نږدې جماعت ته ویډیا بجلی ورکوي. شیر محمد خان چې اوس یې 15 اتیا کاله عمر دی وایي چې دوی دغه جنریټر سره 1.5 لک روپۍ باندې جوړ کړو او اوس پورې ترې ویډیا بجلی ترلاسه کوي.
سرکاري بجلی خو تاسو ته پاته ده کنه چې دا څه حالت دي.
د شیر محمد خان مشر زوی اجمل خان وایي چې کله سوات کې ترهګری او بیا سیلابونه راغلل نو دغه وړکی د بجلی ماشین دوی ته او خواوشا یو شمیر کلو ته اسانتیاګانې ورکړې دي.
لاول ولا گاونو دی په یو ټایم باندې 21 پن کې دوه واشنګ ماشینونه، میزایل موټر او د اوبو درې راډونه دا ایټ ټایم اوچت کړو.
اجمل خان زیاتوي چې دغه د بجلی ماشین یو وار لګول دي، بیا پرې نور خرچه نه راځي، او کچره سواد کې ځای په ځای داسې ماشینان ولګول شي نو د بجلی ستونزې به ختم شي.
زما په خیال په سواد کې دونه پوره کېدای شي چې که بهر نه نو د ضلع سواد خپل ضرورت په دې اوبو باندې او په دغه باندې پوره کېږي.
د ګلی باغ اوسیدونکي وایي چې د بجلی جوړونکي دغه ماشین له وجې د کلي اولس ته ډېرې اسانتیاګانې ترلاسه دي.
انور شیر مینوم دی. دا د 24 غنټې بجلی دنې جماعت لور کړی دا خو شکرون لور کړی دا خپل ایمرجنسی لائٹ چارج کړي اینې ټیم سمست راځي د هر قسمه خلک راځي خپل سہولت دین علی
میر زمان خان گلبا دن کم جی ڈیر احسان دھیان گان دہی چیلوں کو بجلی سے پتہ نہ لگی اور خلق کو سبق نہ ہوئی وہ پہ گرا ہوا سی
نشیر محمد خان زلمیز وے اجمل خان وائی چپلار یہ دگا دا بجلی جوڑو لو مشین پنزلس کا لوڑان دے جوڑ کڑو بولے اس ددوی دا بجلی ضرورت سے واشب دے دھوئی دا ابونا دا بلغٹ جنریٹر جوڑو لو پروجا شروع کرے دا چڈیر ضربہ تیار کرے شی اور دا کورون نہ علاوہ دگا بجلی با دا نور ضروریات لپارا ہم استعمال ہوئی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د پښتو ډرامو او فلمونو دوه وتلي ستوري سراج اکبر او اسرار باچا دا مهال مجبور شوي چې د چاسدې په یو بازار کې کباړي شیان خرڅ کړي. دوی وايي ټول عمر یې د خپل هنر له لارې د پښتنو خدمت کړی دی، خو اوس په دغسې کولو پښیمانه دي او نه غواړي د پښتنو ځوان کل ډرامو او یا هم فلمونو کې کار کولو ته وهڅوي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال دغو هنرمندانو سره خبرې کړې دي او دغه یو رپورټ یې موږ ته رالېږلی دی.
سراج اکبر چې 28 کالونه وړاندې د پاکستان ټلویزیون په سکرین د پښتو ډرامو نه اداکاري شروع کړې وه، او د تیر په هیر او رنگ پرنګ په شانې مزاحیه ډرامو کې کتونکي خندولې. نن سبا د 400 په کچرو سرک په فټپات د کباړ بیګونه یعنی بستی خرسوی د سراج اکبر سره په دې روزګار کې یو بل مشهور اداکار اسرار باچا چې په ډرامو کې په خان بابا کردار ډیر مشهور دی هم شریکوال دی. اول مو سراج اکبر سره خبرې وکړلې.
مو سره خو کې دا ټیمه ده دې کې دوه ځله نوکر شوم هسپتال کې نوکر شوم په پریخي ملا دې فن دلا سمانا ډیر نوکرې تلې سرکاري کوم ما بکسر په دې دیوال باندې لیکل فلمي اداکار سراج اکبر او دا دې سره شو کړې زیاته.
سراج اکبر وای افسوس چې د خیبر پښتونخوا د پښتنو سره د هنرمندانو لپاره هیڅ قدر نه
مشهور رنگون کے بعد درے میچ دے پاتے ہوئے رنگ پر رنگ کو بیا میں اور پسے تیر پہر منظر ما کل نہ کل اور کنا دا ټول ډرامي بیا ما هغه سره وکړ. تیر په هیر کې ما د بادام یو رول کړو ازما ډیر هټ شو، بس چې اسماعیل بابا زو کو بادام زبول حاضر شوم.
او د سراج اکبر سو بچیان دي
ماشاءالله شپږ جنې کې ویډوم به پاري کې ما 15 واده کړی دي. یو وړا دا دوست کې شرانه لکان دی غوښ کول وای
ورنه مو پختل. تاسو ولې په ډرامو کې د ټوپکونو د وسلو نمایش کوي؟ ځکه چې دا خود پوره قام د بدنامۍ سبب جوړیږي.
جانګیر چې کوم ډرزه مزي کوي نو دا زمونږ د خلک چې عوام چې کم دي دوی د ډرزو او کلاشن کو په نه داسې دی نو خپل ذاتی زما کم کریکٹر چې دی ز کامیډی کوم 300-400 ڈرامی ما پټی وکړي پاره کې زما 10 ڈرامی سیریس نور زما ټولی کامیډی دي.
اسرار باچا چې په ډرامو کې همیشا ویلن یا منفی کردار کوي، نو اول راته د خپل یوې ډرامې یو خوخ ډایلاګ داسې وویلو.
نا انسپکټر نا تو په کوټه کې گرفتار نه نو لبې ځوان دی راولي سپو غسر داسې ملکم داسې مل چې دا ټول کلی به سبق واخلي. بس
د اسرار باچا په وینا څوک چې په لارو کې وویني نو همدا پوښتنې ترې کوي چې ګاډی دې چیرته ودرولې، ډرایور دې چیرته دی، او باډی ګارډ او سیکرټری دې څه شول. خو افسوس چې دغه خلکو ته پته نشته چې د سلو نه په زیاتو ډرامو کې د ویلن په حیثیت کار کوونکی اسرار باچا خان بابا د کباړ بستی خرڅوي.
یو څو زنانه راځي زو سیراج بې ناستو وي موږ هو ډرامو کو فلمونو کې ګورو چې تاسو نوابان یې او دلته کباړ خرڅوي. نو ما سیراج بچته وي مې که زما د کور والے نو تو څوک ته پوسو کی چې خاون دې سکار کې نه غوته وي چې خاون می کباړی دی.
سراج اکبر په هغه ځوانانو چې په ډرامو کې د کار کولو خواهش کوي ور باندې غږ وکړو.
زما ټول عمر په دې فن کې تیر شو، خو چې مال څوک راځي نظر تم چې دې فن ته مرزه دا سړی ژوند تباه کوي. ما تعلیم سمونو کو نو کرے مې نو کړې د دې فیلډ لاسه، نو بس اوس دغه زما حال دي چې زه بچو سره کینم ګپ سره کوم چې تاسو خپل سبقونه
د دوی په وینا نو خو به خپل بچان دې فن ته پرېږدي او نه به چاته دا مشوره ورکړي چې د ټي وي ډرامو او یا په فلمونو کې کار شروع کړي، ځکه چې د هغوی قدر صرف تر د ټي وي د سکرین او یا د سینما د پردې پورې محدود دی. بیا خو نه ورسره څوک مرسته کوي او نه یې څوک قدر کوي.
په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمخ ځي؟ د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسر وای
ترکیه دین نه دیموکراسي سره
ترکیه د اسلام او ډیموکراسي په اړه لویه تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی.
په ترکیه
کې دین زده کړې د افغانستان او پاکستان څه توپیر لري؟ په ترکیه کې د شریعتو د یو افغان زده کوونکي نظر
د دینیز د کړو په څنګ کې دوی عام ټولان په هانه ورتوي، عام ارواح په هانه ورتوي او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده چې دا ډیر ضروری علم نه دي.
دا هر څه او نور د مشال رادیو په ونې خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هرې پنج شنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.